تونکو مراسمو پر مهال د اولمپیک د لوی مارشال د لګولو لپاره غوره شوی و چې کای لوبغاړي مارکیتا وندروسو و به اوس له اسپانوي لوبغاړي پاولا بادوسا یا نادیا پودروسکا سره چې د ارجنټاین د بل لوبه کوي. د اولمپیک لوبي د جاپان په پلازمینه توکیو کې د جولای په 28مه پیل شوه او د اگست تر 8مه به روان وي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام ته خره غلاست. په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر په ډیره نږدې راتلونکي کې بشپړیږي، د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو په اړه هم خورا زیاتې خبرې کېږي. په داس د دې معنا دا ده چې عام خلک او سیاستوال د اقتصادي او ټولنیزې ودې، د رسنیو، د بیان او فردي ازادیو، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د شویو پرمختګونو د برخلیک په اړه اندېښمن دي. د افغاني ټولنې یوه بله برخه چې په تیرو شلو کلونو کې ښه پرمختګ وکړ، د ځوانانو لاسته راوړنې دي. په دې دوو لسیزو کې ځوانان د ټولنې تقریبا مخکښ ځواک وو، او کومې برخې چې ما یې مخکې یادونه وکړه په ټولو کې د دوی ونډه د پام وړ وه. په تیرو شلو کلونو کې ځوانان سیاستوال او سیاستوالې، ځوان سوداګر او سوداګرې، ځوان ژورنالستان او ژورنالستانې، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ځوان مدافعان د ټولنیز ژوند ډګر ته راووتل. خو اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي څه به پېښ شي؟ په نننۍ خپرونه کې په دې اړه بحث کوو چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره به هغه لاسته راوړنې چې په نورو برخو سربیره د ځوان فکر په برخه کې شوي دي له کومو ننګونو سره مخامخ شي او برخلیک به یې څه وي. د دې خپرونې میلمانه دي عابده سپوږمۍ، لیکواله او ژورنالیسته، او ځوان څېړونکی ولی محمد کندیوال. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خو قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم بلنه درکوم چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، تماس ونیسئ، او په دې خپرونه کې زموږ له میلمنو سره خپلې پوښتنې او اندېښنې شریکې کړئ. د دې خبرونې د ټلیفون شمیرې چې تاسو کولی شئ تماس ورسره ونیسئ 0992 203 1540. یو ځل بیا یې تکراروم 0992 203 1540، او بل شمیره ده 0992 205. یو ځل بیا یې تکراروم 0992 205. قدرمن اوریدونکو، د تاسو تماسونه به وروسته راواخلو، خو اوس لومړی غواړم چې له میلمنو نه پوښتنه وکم. لومړی عابده سپوږمۍ، تاسو ته درځمه. تاسو وایئ چې تاسو څه اندېښنه لرئ د ځوانانو د لاسته راوړنو په برخه کې، په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي.
تاسو سلامونه، او تاسو ټولو اوریدونکو او قدرمنو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. بلې، رښتیا هم چې اندېښنې ډېرې زیاتې دي په دې برخه کې چې تاسو ته بهتره معلومه ده. په دې وروستیو کې زموږ ځوانانو ډېرې زیاتې لاسته راوړنې درلودلې دي په هر برخه کې. دوی لاسته راوړنې ډېرې زیاتې دي، هم د انجونو او هم د اهلکانو. نو اندېښنې زمونږ دا وي چې کچېرې دغه ځواکونه له هېواده ووځي، نو د افغانستان د ځوانانو برخلیک یو وارې بیا د پخوا په څېر له ستونزو او هغه ډول کړاوونو سره مخ نه شي. په دې چې دغه ځوانانو ډېرو زیار ویستلی دی، په زیار او په زیار سره دوی وتوانېدل چې زده کړې وکړي، ځانونه یې د زده کړو تښتن کړل، او غواړي چې په ډېره مینه او علاقه باندې دوی وطن ته، خپل هېواد ته کار وکړي. نو که چېرې دغه ځواکونه ووځي، دوی سره یوه نامعلومه اندېښنه موجوده ده چې د دوی برخلیک به څه کېږي. آیا دغه ځوانان چې دوی د وطن ته دومره هیله من دي او تاسو ته معلومه ده چې ځوانان د یو هیواد هغه اصلي قشر تشکیلوي او د هیواد راتلونکی یعنی تر یو حده پورې پر دوی باندې ولاړ وي. نو دوی سره
مېرمن سپوږمۍ دغه ویره حقیقي ده او که یوازې د اندېښنې په حد کې ده؟
بله دغه ویره حقیقي ده. په دې حقیقي ده چې په دې وروستیو کې په هیواد کې زموږ ژورنالستان څومره له ګواک سره مخ دي. د دوی ژوند په خطر کې دی، هم د ژورنالستانو خبریالانو او هم د هغه خبریالان چې په لرې پرتو سیمو کې دوی خبریالي کوي. د دوی ټولو برخلیک له اندېښنې سره مخ دی او دغه حقیقي دی په دې چې دوی ټول په سترګو ویني. دوی دغه حال دغه حالات او دغه موضوع دوی په خپلو سترګو ویني، نو ځکه دوی سره ویره موجوده ده چې د دوی برخلیک به څه کېږي د دغه ځواکونو له وتلو وروسته.
مننه کندیوال صاحب، ستاسو په نظر دغه ویره حقیقي ده او که یوازې یوه اوس یوه ناامني او ګډوډي راغلې ده او ټول خلک فکر کوي چې آینده به څه وي، مګر کېدای شي ځینې خلک داسې فکر وکړي او طالبان مخصوصا دا خبره ردوي، دوی د یوې راتلونکې عادي ټولنې ډاډ ورکوي، فکر کوي چې دا اندېښنې حقیقي دي؟
مننه تکل صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته چې دا مهال د منګه غږ اوري هغوی ته سلامونه وایم. د نړیوالې ټولنې تګ د افغانستان نه یوه موضوع ده، خو دې کې شک نشته چې یوه ورځ به دوی تلل، ولې دغه وخت حالت په کوم وخت کې چې دوی لاړل عمومي نظر دا دی چې دغه وخت مناسب وخت نه و، هیڅ هم سرته نه و رسیدلی دوی لاړل. تر ډېره حده پورې اندېښنې حقیقي دي و بلې حقیقي دي. دلیل دا دی چې که وروستۍ دوه میاشتو جګړو ته وګورو، د ولسوالیو لاس په لاس کېدلو ته وګورو، په هغې هر ولسوالۍ چې لاس په لاس شوې ده په هغې کې تیر شوې حالت لږ ډېر وګورو یا ورنه خبر شو. په رښتیا سره دا اندېښنې چې د دغو ځوانانو سره دي چې هغوی په تیرو شلو کالو کې مشخص ډول هغه ځوانان چې ډېره خواري کړې ده، پوهنتونې په غریبۍ کې ویلې دي، ماسټري سکالرشپ یا دنه په هیواد کې په ډېرو سختو حالاتو کې ترلاسه کړي، هغه ځوانان چې دغه حالت ته ګوري دا یو حقیقت دی چې هغوی نهیلي کېږي او دغه ویره رامنځته کېږي. نن ورځ حالت همدا وایي چې دا اندېښنه په رښتیا سره شته دی، ځکه چې کله یوه ولسوالي لاس په لاس شي په هغې کې کوم حالت تیر شي، کله ښارونو په منځ کې داسې پېښې کېږي چې په تېر کې موږ ولیدلې، دا نور نو اندېښنې نه راوتلې.
کنډیوال صاحب وبښئ چې په تېرو مخصوصا په وروستیو لسو کلونو کې څه باندې کم زیات دا د اټکل وړ و چې نړیوال ځواکونه به له افغانستانه وځي، او ضمناً په دا تېرو لسو کلونو کې ځوانانو ته د ژوند په ټولو برخو کې مخصوصا د حکومت لخوا زیاته ونډه ورکړل شوه، په ټولو برخو کې له امنیتي برخې نه نیولې تر ټولنیزو او فرهنګي برخو پورې ځوانان ډېر فعال دي او ډېر زیات ونډه لري په بدلونونو کې، نو دا ځوانان دغه حد دی پوخوالی ته نه دي رسیدلي چې وکولی شي د راتلونکو ستونزو او ننګونو پر وړاندې خپله دفاع وکړي او د خپلو لاسته راوړنو دفاع وکړي؟
اوس خو دا دویمه برخه ده. اوله هغه خو دا دی چې دغه ویره شته موجوده ده. دویم حالت دا دی چې آیا ځوانان توانیږي یا دا وړتیا نن لري چې د دغه حالت دفاع وکړي؟ اول خو زه بیخي موافق یم په رښتیا سره چې وروستیو لسو کلونو کې یا که د 2014 نه وروسته سړی واخلي، د ولسمشر غني د راتګ نه چې هغه ډېر مشخص حساب په ځوانانو کولو او ډېر رښتیا هم راغله میدان ته، ځینې بدبختانه وړتیا وښودله ځینې ونه ښودله، مګرم دا چې نن دغه ځوانان دا ورتیا لري یا دغه پوخوالی ته رسیدلی کنه شته دی ځینې، خو داسې په حکومت هم داسې سل په سلو کې حساب نه شئ کولی چې رښتیا هم ځوانان چې کوم په حکومت کې دي ټول دي په وړتیا باندې هلته تللي وي. یعنی تر ننه پورې داسې یو نامعلوم حالت دی. فیصله کول ډیره سخته ده چې ووایو چې هو ځوانان دا کار کولی شي، اما په یو شرط کې کولی شي، یو یو حالت کې کولی شي، هغه دا چې که حکومت په رښتیا سره هغه ژمنه چې کړې وه او لا په هماغې باندې ودرېږي او لا هم مقرری راوستل د حکومت ته خصوصا کلیدي پوستونو ته هغه د ملګرتیا او یا نورو نور خبرو په بنیاد نه وي بلکې د وړتیا په بنیاد وي. نو دلته یوه ویره دا هم شته چې بدبختانه دا حقیقت کوم باید ومني چې لا هم کلیدي او دغه ځایونو پوستونو ته راتګ په ډېر یا سل فیصده په وړتیا نه دی، نو د یوازې فزیکي امنیت نه دی. یعنی امنیتي د خبره چې کوو د وظیفي امنیت هم نشته. نو دا هم یو څوک نهیلي کولی شي او نهیلي کړي دي چې خواري وکړه، خو بیا که تاسو یو ښه یو زیاته ننوځئ یو کلیدي پوست اخلئ، باید بدبختانه وایي دا یو واقعیت دی چې باید وایي منو چې دي یو نیټورک د لارې نه به ننوځئ. نو دلته لا هم ځوانان د یوې قوې په ډول منسجم نه دي، لا هم بېلابېل نیټورکونو د لارې نه ګمارنې دي، امنیتي حالت خراب دی. نو دې کې شک نشته دی چې سړی غوڅه فیصله چې وایي چې دی اوس حالت کې ودرېدلی شي که نه ګرانه ده، ولې بیا هم په یو حالت کې ودرېدلی شي که چېرته د یوې خانه ځوانان منسجم شي. او منسجم کېدلې ښه لاره دا ده چې حکومت ته چې څوک ننوځي هغه د وړتیا په بنیاد لاړ شي. دلته یو فکري لاین رامنځته کېږي، یعنی خلک نهیلي کېږي نه، ځوانان نهیلي کېږي نه دغه لاره.
ډېر زیاته مننه. غواړم همدا پوښتنه له تاسو نه وکوم میرمن سپوږمۍ. ځوانان په تیرو شلو کلونو کې د یو بالقوه ځواک په توګه تر اوسه پورې نه دي سره منسجم شوي، فکر کوئ لکه څنګه چې کندوال صاحب وایي؟
بله، زه تر یو حد پورې د کندوال صاحب له خبرو سره موافق یم. ځوانان په دغو تقریبا شلو کلونو کې ډېر زیات سره دوی یعنی داسې ده چې موږ حساب پرې کولی شو، خو کچیرې د حکومت لخوا کچیرې د دولت لخوا دوی حمایه نشي، له دوی سره مرستې ونشي، بیا هم دوی نشي کولی. خبره دا ده چې د دوی دغه ویره د دې لپاره ده چې مثلا کچیرې یو ځوان یا دغه ځوانان سره یو موټی شي او د دوی ځواک سره هر څومره چې غښتلی وي او دوی په خپلو وړتیاو باور هم ولري، خو بیا هم هغه اجرایه قوه چې دا که هغه مثلا کمزوري وي، هلته مشکلات موجود وي، سیستم خراب وي، سیستم کې ستونزې وي، نو بیا هم دوی سره نشي یو کېدلی. دوی د یو ځواک په توګه نشي رامنځته کېدلی چې د خپلو دغه شلو کلونو ټولې لاسته راوړنې دې وساتلی شي. نو خبره همدغه ده زما په اند چې کچیرې دغه ځوانان هر څومره یعنی رسېدلي وي د یو ځواک په توګه، موږ دوی باندې حساب پر دې کولی شو، ځکه په دې وروستیو کې تاسو وینئ چې په هر ولایت کې په خوست، پکتیا، دغه راز ننګرهار ټولو ولایتونو کې چې یوه پېښه کېږي دغه ځوانان ټول یو موټی دي، یو ځای درېږي سره. یعنی پخوانی وخت نه دی لکه څنګه چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې دغو ځوانانو ونډه ډېره زیاته فعاله وه. نو کچیرې حکومت سم وي، کچیرې سیستم سم وي، په دغو باندې سل په سلو کې حساب کېدلی شي او موږ ویلی شو چې دوی دغه خپل ځواک ساتلی شي او بهرنیو ځواکونو ته یا نړیوالو ټولنې ته اړتیا نه لري. خو که سیستم د دوی سره مرسته ونه کی سیستم خراب وي دوی که هڅونه هڅه وکړي د فکر کوم چې ښایي نتیجه به ونه لري.
سیستم ستاسو مطلب حکومت دی؟
بله.
ډیره زیاته مننه. د خبرونه په دوام کې وړاندې په دې باندې هم بحث کولای شو چې آیا تروسه پورې هم دا فرصت شته چې ځوانان د یو منسجم ځواک په توګه د چلنجونو ننګونو پر وړاندې ودرېږي. خو دا شیبه یو اوریدونکی لرو غورځنګ په مستقیمه اړیکه سره دی له سروبینه. مهرباني وکړئ غورځنګ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام علیکم وروره جوړې.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل نظر وایست.
دا خدای سپوږمۍ نه میږي خورنه نشته ده، ځکه
مونږ ستاسو په خبره نه پوهېږو.
مونږ تاسو الله پیدا کړی یو، الله په خپل سر دنیا ته نه یو راغلی، مونږ تاسو د الله ساتي نه خارجان.
وروره که د خبرونه کې مونږ بيخي په بل مسله باندې په الله خو بل شک چې ساتونکې دی، مونږ باور لرو، ټول په دې باور لري، تاسو هم خای باور ولري چې الله ساتونکې دی، په دې کې هیڅ سوال نشته. ونه په دې خبرونه کې دا مسله یاد شوې ده. یو بل اوریدونکې هم لرو، مهرباني وکړئ لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپل نظر ووایست.
زان دلایم د زابل ولایت د شمزول ولسوالۍ.
میرا مریم دلا خان استلای مشه خپل نظر وایست.
د چش مبارک خبرې شروع دي ما سره رادیو نه.
مونږ به زبلان درته وایم، تاسو باید اول په موضوع ځان پوکړی وای بیا مورسته زنګ وهلای وای. خو زبا لاند درته وایم، په دې باندې خبرې کوو چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته ځوانان له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي، په دې باندې خبرې کوو. کوم نظر لرې مهرباني وکړئ.
ستونزې خو ډېرې دي، خو د امنیت ستونزه ډېره ده. اول د امنیت قنص وخوړل شي، نور خو کارونه به خدای برابر وي. د امنیت ستونزه ډېره ده، د امنیت په باره کښې باید چې امنیت راول شي. اوس په دغه ولایت کښې او په دغه نږدې ولایتو کښې د امنیت له خوا څخه حالات ډېر سره مشکلات لري، ولایتو ته څوک نه شي تللی.
حمدالله خانه، ستا نظر څه دی چې څه وشي، ځوانان څه کولی شي؟
نظر دا وشي چې
ځوانان څه کولای شي د امنیت په ښېګڼه کې؟
امنیت په ښېګڼه کښې ځوانان دې دا وکړي چې سپین ږیرو د سټی کښې دغه کوم مشران چې دي دا دې ټینګ کړي او سوله دې راولي. ښار خبره د سولې لارې خو خلاصېږي.
بله، تا په خپله درس ویلی په دا تېرو شلو کلونو کښې، عمر دې څومره دی او څه کار کوې اوس؟
دېرش کال عمر به مې وي، خیاطي کوم، درس مې نه ده ویلی، څه درس به مې ویلی هغه په مسجد
کښې. فکر کوې چې په له دې وروسته چې کوم تحولات په افغانستان کښې را روان دي، د سولې خبرې که بریالۍ شي او راتلونکی نظام وروسته له دې چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کښې ټینګېږي، په داسې یو حالت کې ته به ژوند څنګه کوې؟ له کومې لارې همدا خیاطي به کوې که به درس وایې یو څه به ځان رسوې نورو برخو ته؟
زموږ خو اوس په موږ خو عمر تېر ده، نو موږ خو اوس درس دونه نه خلاص، نه دونه د کورو مشکلات راکسي ده. اول زه سړی یم، یو بل ورور لرم، یو زه یم، څلوېښت تنه کول راکسې ده، کور راکسې ده، بچیان راکسې دي، نو زه درس ور خلاصېدلی شم.
ډېره زیاته مننه حمدالله خانه. یو بل اوریدونکی ممتاز په اړیکه دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم تکل صاحب، سلام تا ته درنو مېلمانو ته په دې امید جوړ به وی. لومړی پوښتنه له غلي خور څخه ده.
مهرباني.
بله، زما آواز درځي تکل صاحب؟
هو ممتاز خانه، مهرباني، تاسو تنستړی مه شئ.
زه له خوست ولایت څخه په تماس کښې یم. لومړۍ پوښتنه مې له غلي سپوږمۍ څخه همدا ده چې تاسو د جیناکیانو د زده کړو راتلونکی څه ډول ګورئ په دې مبهم حالت کښې؟ ځکه چې افغانستان عموما د افغانستان وضعیت داسې په یو مبهم حالت کښې پاتې شو، نړیواله ټولنه د افغانستان څخه ووځي، او تاسو څه فکر کوئ چې د زده کړو هغه بهیر چې د زنانو لپاره هغه ازادي چې په د تېرو شلو کلونو کښې ترلاسه شوې وه او دوی په ازادانه ډول هغه اصول له مخې چې څنګه وداشي و دي خپل ذکر کول او بیرابل ذکرایز مرکزونو ته دی اتلل آیا د غزادي باندې خواندي یا نه. دوه خبره ګران ورور څخه کوم، آیا په دغه سیمه مبهم حالت کې ځوانان ته څه کول پکار دي ترڅو هغه لاسته راوړنه چې په شلو کلونو کې دوی مثلا لاسته راوړي وي د دغه خوندیتوب لپاره دوی څه کولای شي؟ آیا که دوی منسجم هم شي د دغه لاسته راوړنو د حفظ او ساتنه په موخه، آیا نړیواله ټولنه به ملاتړ وکړي؟ ولې په داسې حالت کې چې همدغه نړیواله ټولنه داسې ویل کېږي چې دغه نړیواله ټولنې دغه شلو کالونو لاسته راوړنو ته هیڅ ارزښت ورنه کړو، ځکه د افغانستان موجوده وضعیت کې پاتې کېدل د خپل همدغه یو ثبوت ده چې همدغه نړیواله ټولنه هغه شلو کالونو لاسته راوړنو ته ارزښت نه کوي. دغه داسې یو مفهوم حالت کې د افغانستان وضعیت پاتې کېدل، افغانان پاتې کېدل یا موجود کېدل د خپل همدغه یو ثبوت ورکوي. آیا ځوان ما په همدا پښتنه ده چې آیا ځوانان به بیا هم دغه لاسته راوړنه د هر لپاره کار کوي، نړیواله ټولنه باید ملاتړ کوي که کوي په کومه باڼه باندې به کې تکل صاحب
مننه. او ممتاز خان، ته په خپله عمر دې څومره دی، څه کار کوي او ته څه پلان لرې؟
زه تقریبا د 28 کالو یم او زما پلان به همداسې د افغانستان د نورو ځوانانو په ډول باندې وي. هغه کار څه کار کوي مثلا کومه تګلاره چې دوی غوره کوي، موږ ځکه زه دې ځوان د افغان ځوانانو په مابین کې موږ مدغم یو، څه ډول کار چې دوی کوي موږ به د هغو سره یو ځای مخکې ځو. که دوی همدغسې لکه شلو کلونو نه مخکې چې په کوم حالت پاتې وو هغه ډول پاتې کېدل غواړي، موږ به پاتې کېږو. لا هم د شلو کلو په جریان کې چې دوی کوم پرمختګ کړی وو، کوم په تحرک راغلي وو، هماغه ډول متحرک پاتې کېږي، موږ ورسره یو ځای ځو. خو دا په ځوانانو پورې، په هغه ځوانانو پورې چې په هېواد کې شته دي، دوی فکر جوړ دی څه ډول دوی د خپل آینده لپاره، آینده سازۍ لپاره څه ډول پلان جوړوي. هغه پلان مطابق به انشاءالله موږ ورسره ځو. تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. ممتاز خان، اوریدونکو ته اوس ځوابونه اوس نه اخلو ل خپلو میلمنونه، ځکه یو بل اوریدونکی هم دی، اسمت الله په مستقیم اړیکه را سره دی. مهرباني
مروره مو د زمونو نه دا خوښته چې دغه د تیرو شلو کلونو هغه لسته راوړنې د لسه ونه کړسي دوی یو موټی شي یو هغه شي په سول افغانستان کې راولي په یو لسو ډاک نه شي. موږ خپل لس کار هم دی، یو لس کله کېږي چې لس کاري کوم تاریخ ځای کې او کندهار کې او داسې نورو ځایو کې موږ کاري کړی دی. موږ د مېلمنو څخه دا خواهش دی چې موږ ته داسې قومندانان یا داسې هغه مو ته ولېږي رسپاران چې هغه په هغه پوهېږي.
تاسو څه کار کوئ؟ مونږ استاد خبري اورو اسمت الله خانه، تاسو څه کار کوئ او عمر مو څومره دی؟
عمر مې ورور د سیو چاندې ښکولې عمر لرم، بس د سیو چې دایو لږ بل ښکولې هم پس کاری کې تیر
ډېر ښه. نو تاسو خاص پرختنم کوئ، ټولو ته د یوالي سپارښتنه کوئ، فکر کوئ چې په کومو لارو باندې زمونږ خلک او مخصوصا ځوانان د یووالي تر رسیدلی شي؟
ایول د دې ځوانانو نه بده خوښ چې ورودي شي ټول غاز او غوړونه دی غاز کې چې شولا ور باندې لوم کې دا چې ته یو حکومت وی هغه جنگي دي د نور او تنو سوسیال کې د څه ولا کنه ممکن دی نه غده په 50 کو دی کې ولا کو مستون نه جوړ کې نه جوړ دی.
ډېره زیاته مننه اسمت الله خانه. خو اوس ورځو میلمنو ته نور اوریدونکي به بیا هم د خپرونې په دوام کې راوخلو. د خوست نه د ممتاز پوښتنې وی له تاسو نه میرمن سپوږمۍ چې وای د نجونو د زده کړو راتلونکي به څنګه کیږي؟ اول تاسو ځواب ورکړئ، وروسته لغنه له کندیوال صاحب نه هم پوښتنه کړې ده چې وای باید څه وکړو چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. البته په دې اړه ما هم غوښتل چې باس وکړو، خو دې اورېدونکي زما کارم آسانه کړه. مهرباني وکړئ میرمن سپوږمۍ.
بله تکل صاحب، د ممتاز ورور پوښتنه مې واخیستله، خو له دې نه مخکې غواړم مخکېني ورور زبران صاحب فکر کوم و هغوی ته یادونه وکړم، ځکه هغوی وویل وایي نوم د سپوږمۍ دی خو رڼا نشته. نو ما پام شو وایم ورځ ده، ځکه به مې رڼا څه څه وي او څه خو خیر په هر حال نو
یا به هغو نه لیدل څه.
بله بله، نو د ممتاز صاحب د ورور په د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې هغه اصلي او عمده اندېښنه چې ده هغه د نجونو د زده کړو په برخه کې ده. هغه په دې چې په تېرو وختونو کې د هلکانو د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه دومره ډیر نه و لکه څومره چې د نجونو د محدودیتونو په حق لو هلکانو زده کړو ته اجازه لرله خو نجونو نه لرله. نو نجونو چې اوس مثلا دوی د زده کړو اجازه لري، د کار اجازه لري، او همدارنګه دوی پرمختګونه هم خورا ډیر شوي دي. نو اصلي ویره او اصلي هغه ستونزه دا ده چې دغه لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه شي. په دې چې زموږ ویره دا ده چې پخوا وختونو غوندې چې نه د زده کړو اجازه ورکول کېده نجونو ته او نه هم د کار. نو اوس چې دغو نجونو څومره دوی زحمت ویستلی دی او دوی پر خپلو پښو درېدلي دي او دا یې په اسانه لاسته نه دي راوړي، دوی ډېرو کړاوونو سره مخ شوي دي او همداراز ډېرې ستونزې دوی لیدلي دي تر څو چې دوی دغه حد ته رسېدلي دي. دغه مېرمنې نه یوازې دا چې دوی زده کړې کړي دي، بلکې اوس دوی هغه د خپلو زده کړو حاصل هم ویني. زه پېژنم داسې کورنۍ چې دوی دغه د کورنۍ ټول اقتصاد د یوې مېرمنې یا خور یا لور یا مور د هغوی پر پښو ولاړ دی، هغوی دغه بسته ټوله کورنۍ چلوي. نو ځکه ویره همدغه ده چې که مثلا نړیوال ځواکونه وځي د میرمنو د زده کړو او د کار په برخه کې یو نامعلوم او ګنګ حالت د ټولو زره په فکر کې ستاسو ځکاینده هیڅوک نسی ویلای، خو فقط د دوی هغه پخوانی شا وخت چې موږ زو نو موږ سره ویره موجوده وی چې آیا هغه پخوانی وخت خو به بیا نه راځي. آیا مثلا هغه پخوا چې د زده کړو په برخه کې کوم محدودیتونه د نجونو په وړاندې وو هغه خو به بیا نه تکرارېږي. او باید دې ته هم یادونه وکړم چې اوس هم داسې نه ده چې ټول نجونې دوی ته یا د افغانستان ټول ماشومان ته د زده کړو زمینه برابره ده. نه، دوی په ډېرې خوارۍ سره وکولی شو چې هغه یو څه فیصدي ماشومان او یا هم نجونې زده کړو ته لاره پیدا کړي په لرې پرتو سیمو کې. اوس هم حتی په دغه حالت کې هم چې نړیواله ټولنه موجوده ده یا موجوده وه، ډېرو نجونو ډېرو ماشومانو زده کړو ته لاسرسی نه درلوده. نو ویره همدغه ده چې دغو کومو ځوانانو چې دغه هڅه وکړه، کوښښ یې وکړه، مشکلاتو سره مخ شول او دوی زده کړې وکړې، نو د دوی برخلیک به په راتلونکي کې څه کېږي. عبدالکرم معلوم هم ده چې په هېواد کې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې دغه تروري وژنې هم ډېرې زیاتې شوې دي. زموږ ډېری خبریالان ووژل شوي، ترور شوي. نو ځکه دغه ویره یو څه په حقیقت بدلېږي او موږ وایو چې څه به کېږي راتلونکي کې.
مننه کنډیوال صاحب، ستاسو نه هم یوه پوښتنه شوې وه، که وایي چې درته تکرار یې کوم، که مو خپله یادداشت اخیستی خو مسد ځواب ووایي، مهرباني وکړي.
مننه. ما دا ښکاري چې پوښتنه دا وه چې ځوانانو ته وړاندې څه کول پکار دي
او چې د دې لپاره چې د دوی د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي وي.
او زه یې په دوو برخو تقسیموم. ځوانانو خپل لومړۍ برخه کار سرته تر ډېره حده پورې ورسو، په دې معنا چې دوی په غربت کې په سختۍ کې ډیره په بیلابیلو بدو یا سختو حالاتو کې دوی درسونه زده کړې وکړي. موږ د 2001 نه وړاندې ممکن د ګوتو په شمار ماستران لرل، ولې نن ډیر پی ایچ ډی لرو، یعنی ډاکټرال خلک لرو، ماسترۍ او د دغه کچه خو چې ده دا خو ډیره بیخي زیاته ده د په مختلفو برخو کې. اوس دویمه برخه کار ورته مخیله پروت دی، او دویمه برخه کار ورته دا مخیله پروت دی ځوانانو ته چې اوس دغه ننګونکي حالت سره چې موږ مخ یو، یو خوانه جګړه، بل خوانه دننه په افغانستان کې د بیلابیلو نیټورکونو او زورواکو د دوی شتون یوازینۍ لاره ماته ښکاري چې ځوانانو ته پاتې کیږي، چې په همدا د چا خبره د خلاصون لاره ده او د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو د خوندي کولو لاره ده، هغه منظم کېدل دي. ښه، اوس ممکن دویمه پوښتنه دا وینو چې څنګه اوس منظم کیږي. یوه ښه لاره چې ده هغه فکري لاره ده. مثال که موږ څنګه د دې نه تیر شو چې څوک د کوم سمت دی، په کومه ژبه دی، په کوم فکر په بخښنې په کوم رنګ دی، په کوم قد دی، یعنی یا ارزښت دی منګه د اړیکو دا وی چې دغه سړی د ما د فکر د دې خاورې د دې خلکو د دې وطن درد او اندېښنه د دغه ځوان سره ده. فساد فتنه د نورو بېلابېلو نورو دغه نه پاک دی. نو ماته ښکاري یوازینۍ لاره د اوس دپاره همدا ده چې موږ دغه لاسته راوړنې ساتلی شو چې یو بل ته لاس ورکړو او د لاس ورکولو دپاره اساس او بنیاد نورې اړیکې نه وي، فقط او فقط اړیکه د فکر وي، د وطن وي، د خاورې وي، د خلکو د
کنډیوال صاحب. په داسې حال کې چې فاصلې وټنونه او قطبونه یا انقطاب په ټولنه کې زیات شوی، دلته د جنسیتی تبعیض یعنی د الکانو او نجونو ترمنځ تبعیض، دلته د قومونو ترمنځ تبعیض، دلته د ژبنی تبعیض، یعنی دا ټولنه په څو برخو کې سره ویشل شوې، باید دا تریخ حقیقت ټول ومني. په داسې یو حالت کې د وړاندیز چې تاسو کوئ څومره عملي او ممکن دی؟
دا د دې شک نشته چې د دې خاورې د دې وطن دښمن به خپل کار کوي، هغه به لګیا وي دا ټولنه به تقسیموي په بیلابیلو نومونو، او هغه لګیا دي هغوی خپل کار کوي، هغه د دې شک نشته ډېر خالي. اما کله چې د خلاصون لاره ګورو دا یوازینۍ لاره ده. ښه، څومره عملي کېدونکې ده؟ عملي کېدونکې ځکه ده چې اوس همدغه خلک، یو مثال که زه ووایم، که په سو اجتماعي یا ټولنیزو رسنیو کې موږ وګورو، هغه خلک چې پخوا یوازې په قومي لیکو باندې حساب کولو، تاسو که د هر یو هغه مشر باندې شو کمنټونو ته د هغه د خپل قوم د خلکو لخوا نه چې شوي وي وګورئ، د ځمکې او اسمان توپیر دی. معنا دا چې که د یوې خوا نه دا تبعیضونه رامنځته شوي، د بلې خوا نه دا یو واقعیت دی چې د ډیری خلکو سر په دې هم خلاص شوی چې دغه صحیح لاره نه ده. نو موږ باید یوه صحیح لاره انتخاب کړو. په بیلابیلو ځایونو کې نن هغه تنظیمي اړیکې چې موږ څومره قوي لرلې، قومي هغه چې څومره قوي وو، د هغې په مقابل کې ډیری ځوانان شته چې ولاړ دي او هغوی ورسره مبارزه هم کوي. نو تاسو خبره دقیقه ده، یو خوا نه دا څه شته، دا خبره شته چې په دې برخه کې ډېر کار شوی دی. بدبختانه دښمن توانېدلی دی چې تر یو حده پورې دا خلک سره تقسیم کړي. ولې که ځوانانو باندې سړی حساب وکړي، زه په دې عقیده یم چې په ځوانانو کې ډېری داسې شته چې هغه دغه خبرې تاریخ تیرې بولي او دغو خبرو ته په داسې سترګه ګوري چې دا د موږ درد نه دوا کوي. نو ځکه زه وایم او ښه لاره چې موږ اوس لرو هغه د موږ دپاره اجتماعي میډیا ده، سوشل میډیا ده، او ورسره په څنګ کې لام دغسې پروګرامونه شته دي او باید نور هم جوړ شي او تیز شي. د خلاصون لاره دغه ده چې ودرېږو او د فکر په بنیاد ودرېږو. نو خو دې کې چې ستونزې ډېرې دي.
ډېر زیاته مننه. وړاندې همدا خبره کنډیوال صاحب نور هم راسپړو، هم له تاسو سره او هم له میرمن سپوږمۍ سره. خدا شپه یو اوریدونکی دی، نجیب الله کونړ نه زنګ وهلی، مهرباني وکړئ نجیب الله خانه.
السلام علیکم. تکلیف.
وعلیکم السلام. مهرباني، ځوان فکر دی.
سلامونه مې کېلې. او زه لومړی خو دې اورېدونکو نه یو دا پوښتنه لرم که نه، خیر تاسو په دا میډیا ده، دا خو په سوونو په زرګونو خلک دا پروګرام وایي، نو بس تاسو په داسې پوه شو چې ښه پوښتنه وکړي او چا تنظیم کول دا خطا نه دی. او رالو صحیح موضوع ده، د ځوان فکر. ځوان هر څه کولی شي. ځوان ګوره، ځوان په هوا کې ګرځي، ځوان په ځمکه ګرځي، ځوان نه انجینر جوړېدای شي، ځوان نه ډاکټر، ځوان دې هر څه کولی شي. موږ ته پکار ده، زمونږ حالات موږ تاسو ګورئ، دا نړۍ موږ ته زموږ په تماشا ده. موږ بس پکار ده باید چې موږ زرم ټول سره یو شو. نو موږ ټول یو شو، انشاءالله د افغانستان دا مشکل حل کېږي. خو زما په زرم نه دا وختونه ده چې راشي ټول د افغانستان مسوال پوسه یو ځای شي، دا تاسو خپل دقیق خدمت نور مخنه کوم. سلام علیکم.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه شریف الله وردګونه په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ ځوان فکر پروګرام دی. مهرباني وکړئ خپل خبره وړاندې کړئ.
زما نظر دا دی که تاسو وایئ چې خارجي ځواکونه وځي افغانستان به له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. خارجیان که اول و که آخر حتمی به وطن داخل حقیقت دی که یو کال مخکې و که وروسته و دا به وطن. خو بعد اوس دلته ځوانان کار وکړي او افغانستان ته کار وکړي سره یو وارش هر څه کولی شي.
دا فکر کوم چې ډیره دقیقه خبره ده د خبره چې شریف الله کوي. ډیر په خوانه معلومه خبره و چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي. سوال هم همدا ده شریف الله خان مخکې لدی چې میلمنو ته ورشلتانه غوړم و پوښتم چې راتلون کې څه ډول ویني؟
سخت جګړه هم روانه ده. نو دا عالمان چې دا کامیابي که اطرف کامیابي چې بعد اوس یو طرف کامیاب شي که طالب وي که حکومت وي خدا حالت چې دی اوس ډېر په بد حالت کې دی. زه خپل آینده راتلونکي ته ډېر خوشبینه نه یم.
دریم حالت چې د حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وي تاسو یې تصور کولی شئ؟
سوله په دې حالاتو کې حالاتو ته کچېږي نو نه امکان نه لري. په داسې حالاتو کې حکومت تسلیمی دی نه حکومت طالب دی منی نه او طالب خبر حکومت نه منی. نو بیا خو حتمی ده چې جګړه روانه.
ډیر زیاته مننه. بیت الله له خوست نه مهرباني وکړئ. بیت الله خانه
انسر ډیر خلک دا وایي چې دا ځوانان باید یو شي. دا ځوانان دی یو کې دنو نو نو چارا دی ته په غو فکر کې ورڅی کنه چې د ځوانانو په کومه طریقه یو ځای کې دلش دا چې د تعلیم په غسر یو دینه چې ځوانانو هیڅ کله سره یې کېدل نه. ځکه مو دا چې کورنۍ دې درې دي چې په کورنۍ کې څلور رونه وي دوا چې په مدرسې کې دی هغه د طالبانو ملاتړ وي او دوا چې په مکتب کې وي هغه د غو په طرف کې د حکومت په طرف کې وي. نو د غیر تعلیم نه د خلک به د حکومت سره بل یو شی یو کېدلای نه شي.
بیت الله خان تاسو کومه لار وینئ چې ځوانان که په هر ځای کې دي یا په هر سیمه کې اوسېږي سره یو ځای شي؟
بغیر د تعلیم نه دا هېڅ امکان نه لري چې ځوانان دې سره یو شي. ځکه یو تعلیم دی چې تعلیم په اساس دوی پوه نه شي. دا خلک لکه زه ښه مثال دی خوست کې درکولم چې په خوست کې ټول خلک چې دي د حکومت په هغه کې ویلو دیوالې اوازه دا ده چې دوی تعلیم کړی دی ټول رسېدلي خلک دي وړي کستر ټول په مکتب کې دي. بې تعلیمه هېڅوک نشته. نو دا پور ده چې کوم ولایتونه دي زه په دوی دا باندې وکړه کموالی چې خلک چې دي نیم یوه طرف کې دي هم په بل طرف کې دا امکان نه لري چې دا خدای چې د امن رشي دی د سره یو شي. دا هېڅکله ځوانان دا امکان نه شي دا مقادې ته بلوس نه ورتي چې دوی د سره یو شي.
تاسو په اختلاف د نظر په اختلاف باور لرئ؟
دا مطلبه تا چې یو خامې ساري زه خوست در کوله چې تخت پنه خوست وخت دا یله د تعلیم واجدو چې تعلیم په اساس خلک سره یو نشي د مکتبو په اساس سره یو نشي چې کان لري چې ځوانان دی یوش.
ډیره زیاته مننه. اوریدونکو به بیا هم د خبرونه په دوام کې راوخلو. خو اوس جالب خبرې وي په زړه پورې خبرې وي. مېرمن سپوږمۍ تاسو خبرې واورېدې تبصرې مو واورېدې کوم نظر لري د دوی د سرګندونو په باب؟
بله تکل صاحب دا وروستي ورور چې کومې خبرې وکړلې د دوی خبرې پر ځای دي چې په ښوونځیو کې چې څومره نصاب یعنی موجود دی دوی باید په تعلیمي نصاب کې د ټولنې د یو موټیوالي پروګرامونه زیات شي او همداراز ځکه همدغه زده کوونکي ځوانان ترې جوړېږي وروسته مثلا د هېواد هغه اصلي برخه او اصلي خلق به همدوی وي کچيري په تعلیم کې په تعلیمي نصاب کې ځوانانو فکر روحيه بدل شي نو رښتیا هم چې تعصب بلمین زی ورو ورو او همدارز دغه یو متيواله بل لا ديږي رښتیا هم هم داسې ده چې کومه لوسته برخه چیز موږ د ټولنو ټولنې دا هغه تعصب تلمن نه وهي هغه پوهیږي چې ټول یو افغان یو هزارم زه یم پښتون هم زه یم تاجک هم زه یم خو نالوسته برخه همغه پخوانیو فکرو کې ده او بیلګه نه هرڅه نو رښتیا هم که چیرې په تعلیمي نصاب او په تعلیم سره په مکتبونو کې په ښوونځیو کې روحیه بدل شي د ماشومانو د زده کوونکو نو هلته مو کولای شو چې مثلا په راتلونکي کې یو موټی یو متحد افغانستان او ځوانان ولرو او ځوانان مثلا یو موټی شي او بل خبره د دې په باب چې ځوانان باید څه وکړي چې دوی یو موټی پاتې شي دا خبره خپل ځوانان ما په اند کچېری دوی وګوري چې یو موټی پاتې شي رښتیا هم چې دوی دغه د رسنیو له لارې بیلابیل کمپاینونه دوی تر سره کړي همداراز د پاینونو کې دوی پراخ لاندو واخلي دوی ته عامه په هواي باید ټول ته ورزيات شي ملي ځواکونو سره باید ودرېږي ملي سرتیرو شاته باید ودرېږي او باید حمایه کی او سره لدې چې ګیلې موجود دي له حکومت نه د خپل حکومت شاته ودرېږي خپل حکومت حمایه کی سره لدې چې دوی به ګیلې لري خو بیا هم د نظام ستن هغه حکومت دی نو که چیرې دغه ځوانان د حکومت تر شا ودرېدل نو ان شاء الله چې راتلونکی به د
اندښنې وړ نه وي دومره. مننه کندوال صاحب، تاسو هم دا خبرې واورېدې د اوریدونکو.
بلې تکل صاحب، ما ته خري دوه ټکي پکې ډېر مهم راپورته کیږي. یو دا چې د راتلونکو لپاره یو اندښنه موجوده ده، او دویمه دا چې خنو کومه لار ده چې ځوانان دې سره یو شي، البته چې د عملي کېدو وړ وي. ګوري ما ته خیری چې دا کدی وی خوانه منګم وایو دا منو چې حقيقي یو حالت دی چې ننګون کې دی، مګر تاریخ جوړون کې هم دی. یعنی کمل کلا که وس منګواړو یا نور ځانان غواړي یا په تاریخ کې چا غوښتي چې تاریخ جوړ کی همدغه سي حالتونه یې همدغه سي ننګونې په فرصتونو باندې اړولې دي، او هغه تاریخ جوړون کې ملتونه یا هغه تاریخ جوړون کې خلک بلل کیږي. په کوم شخص په ځوانانو هم دغه سیاسي هغه په یو حساب کو دي چې شک نشته چې حالت تر یو حد پورې نامعلومه دي، تر ځوانانو سره اندښنې شته ډېرې دي. ولی کومنګه ودرېږو ځوانان ودرېږي نو دې کې هیڅ شک نشته، ځکه دا د موږ عقیده ده چې کوم قوم خپل حالت تغیرول و نه غواړي خدای تعالی یې هم نه غواړي. معنا دا چې کوم موږ یو غواړو موږ د حالت تغیرولی شو، او دا به موږ ننګونه په فرصت بدله کړی وي. او دې کې هیڅ شک نشته چې دا ځوانان به د راتلونکو نسلو لپاره یو مثال وي. د دې لپاره چې آیا یو ځای کېدلې شي کنه، دوه حالت دی. یو دا چې په خپل د ځوانانو نوښتونو د لارې نه چې هغوی نوښتونه وکړي او د یووالي لپاره کار وکړي. بیا هم زه وایم تکراروم چې د هغې لپاره ښه لاره همدغه ده چې موږ د دغې ټوټې د دغې خاورې د دغه هېواد خلک په یوه جاله کې ناست یو، هغه که په شرق کې اوسېږو که په غرب کې، که په شمال کې که په جنوب کې. یوازینۍ لاره هغه دا ده چې موږ د خپلو اړیکو، البته هغه اړیکې چې موږ د حکومتي خلکو سره لرو، د حکومت سره لرو، هغه اړیکې د ملي ارزښتونو په بنیاد وساتو او ویپالو. معنا دا چې که یو څوک مفسد دی، غل دی، که هغه هر څوک دی، هغه غل دی، هغه که ما ورور دی غل دی، هغه که د مزار دی، که د بدخشان دی، که د هر ولایت دی، غل غل دی، فاسد فاسد دی، مفسد دی. نو د دغو اړیکو د پاللو دپاره دغه بنیاد مهم دی چې هغه دغه بنیاد باندې کښېښول شي. دویمه برخه د حکومت دا لنډې دام ویما حکومت بیا هم دې کې هیڅ شک نشته موږ د موجوده نظام ملاتړ ډیر ضرور دی ډیر حتمی دی بغیر د جمهوریت نه موږ بل لار نه لرو ولی د حکومت کورنۍ وظیفه به دا وي چې که چیرې غواړي چې رښتیا هم ځوانان د فرار او د تیښتې او د هغوی د راتلونکي نامعلوم دغه فکر یې بدل کړي د هغې ښه لاره دا ده چې حکومت ځوانانو ته ماسچې حساب یې پکړی و په وی کې وخت ورته ورکړي او هر ځای ته راتګ یې باید د وړتیا په بنیاد وي نو زه مطمئن
ډیره زیاته مننه د خبرونې یوازې څو دقیقې پاتې دي له تاسو سره وروستۍ خبرې هم لرو هم له تاسو سره او هم له میرمن سپوږمۍ سره خو له هغه مخکې څو لنډ ټلیفوني تماسونه راخلو مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځوان فکر خبرونې ته ښه راغلاست مهرباني وکړئ
زه خو د ځوانانو په رابطه باندې دغه موضوع تاسو انتخاب کړی او ډېره مهمه او ضروري موضوع ده د ښاغلي حامد کرزي او د ښاغلي غني په حکومتونو کې ځوانانو ته هیڅ توجه نه ده شوې د ګوتو په شمار ځوانان چې د چارواکو زامن او یا خپلوان دي په کلیدي پوستونو کې مقرریږي او مقرر شوي دي خو هغه ځوانان چې نه واسطه لري او نه مالي امکانات لري ماستری او ډاکټورا سندونه په لاس کې لري اوسګار ګرځي او د مجبوریت نه خارج روان دي
کدی راتلونکي په باب خبري وکړو کدی راتلونکي په باب خبري وکړو د راتلونکي برخلیک په باب د ځوانانو فصل دي
په همدې رابطه باندې و همدې موضوع تر اغلمه دولت باید دغه مازلي ته توجه وکړي او دی او دی واسطه او واسطبازي نه تیر شي او تر روابطو په اساس دې ټکی ته د پای ټکی کېږي ځوانان باید د سیادت او ظرفیت او ولکې لمخې مقرر او ګمارنې سره ورسیږي بیا به دا حکومت حکومت شي کدا چې ونه کړی د دې حکومت موده هم ډیر لاندې د ځکه ملت رینه خفه ده
مننه یو بل اوریدونکو هم نه مهرباني وکړي ځوان فکر پروګرام ده
دکته سلامونه نه کېله احترامات نیو منه په دې له چیرو جوړه سیاتمه ګران ورور او ګران هور سلامونه نه کېله احترامات وایم
مهرباني وعلیکم السلام
تکل سه محترم غوړان دي ټول ستونزه مو په حالات په باب زه خپل نظر وړاندې کوم
نه دې بیان کې لطفا چې وخت مو کم دی مهرباني
اسلام ورور غوړان تکل سه محترم نن چې دا استراب او ویره باندې نه موجوده چې په مستقبل وخت کې بس اوسه ټیږي ګوره هر جنیب کا خپل مو هو دا ترسي کې او وخت ترسي کې دې استراب وړ خبر نه ده ځکه هغه به یو رسمي او منل شوی دولت دی دوی به د نړیوالې ټولنې ټولو اصولو قوانینو او قواعدو ته غاړه ږدي د نه تطبیق او سرغړونې په صورت کې به هغو باندې انتقادات او نیوکې کېږي بالاخره نړیواله ټولنه پرې کونی اعلانوي او مرستې به یې تړل کېږي په دې صورت کې هیڅ جانب چې واک ترلاسه کوي نه غواړي داسې برخلیک سره تکل سه محترم مخ شي او ستاسو نظر هم په دې اړه یو څه کې غواړم
ډېره زیاته مننه فکر کوم چې د خبرونې وخت نور نو اجازه نه راکوي چې نور اوریدونکو راوخلو ورسته بحثونه به په لنډو سره له تاسو سره وکړو لمړی ابدا سپوږمۍ پوښتو مهرباني وکړئ تاسو خو خبرې واورید میرمن سپوږمۍ د موضوعاتو ته چې یاد شول کلنډ اشاره وکړي او زمنان زمات دی پوښتنې ته ډیر لنډ ځواب راکړي چې داسې یو ورځ تصور کولای شي چې په هر دلیل چې وی د افغانستان کې بد دنجونو خوندې بندوي
بلی تکل صاحب اول خو باید ووایم چې د ډیری لنډې مودې لپاره زما اړیکه پرې شوې وه نو ځکه د اوریدونکو خبرو مې داسې پوره وانه اورېدلې او د تاسو د پښتنې په باب لمړی ووایم او وروسته به تاسو بیا د اوریدونکو پښتنې راته وویلې زه به ځواب کوم نه داسې اټکل نه کېږي چې ښوونځي دې ټول تړلې وي د نجونو په مخ خو بیا هم هغه ځینې آزادۍ چې دوی ترلاسه کړي دي دوی مثلا کولای شي چې کار وکړي او داسې نه چې یوازې کار، یعنی په هر برخه کې کار وکړي. دوی هیله لري اوس موږ پیلوټانې ښځې لرو او همداراز داسې نورې ښځې چې دوی کولای شي خپل ټول هغه کومې هیلې چې لري راتلونکي ته هغه پوره کړي. دغه برخه کې دغه ځینې محدودیتونه چې موجود دي دغه به له ګواښ سره مخ شي، خو داسې اندېښنه نشته چې ښوونځي دې ټول تړلي وي، ځکه هغوی هم یادونه کړې ده د سولې په خبرو کې تر کوم ځای پورې چې تر موږ رارسېږي او موږ ته خبرېږو. هغوی هم د ښځو له زده کړو سره قطعا د مخالفه نه دي، خو هغوی شرایط ورته لري. موضوع دا ده چې دغه شرایط د دوی لخوا منل کېږي او که نه منل کېږي، دا به تطبیق شي او که به نه شي.
ډېر زیاته مننه عابدې سپوږمۍ. او کندیوال صاحب، که تاسو د اوریدونکو سوالونه او خبرو نظریات مو چې واورېدل دې ته لنډه اشاره وکئ او بیا زما د پوښتنې ته ځواب راکئ چې تاسو مخکې د ځوانانو د پیوستون او یووالي خبره یاده کړه، داسې تشکیلات او بنسټونه یا مجازي یا حقیقي شته چې د ځوانانو لیکې سره نږدې کړي؟
لومړی به تاسو پوښتنې ته ځواب ووایم. تر ډېر حد پورې خو شته دی، هم په حکومت کې شته، مونږ د ځوانانو په غالب ګمان چې معینیت لرو، د اطلاعات او کلتور په وزارت کې، د همدارنګه نورې بېلابېلې پروګرامونه هم په تېرو وختونو کې وولا شته دی. زه بیا هم وایم دغه اړخ کې د یو کمپاین په ډول سړی راخستلی شي چې خلک ووایي چې حکومت هڅه کوي. حقیقي اړخ هغه دی لکه مخکې چې د ورور د وخت کې به د هغه اورېدونکو تبصرو هغه سوالونو نامه هغه یوه راواخلم چې هغه ګیله لرله چې ځوانانو تحصیل کړي خو یوازې د غټو خلکو زامن مقرریږي په لوړو پوستونو باندې. دغه ګیله شته دی. حقیقي برخه دغه ده چې حکومت خلکو ته د کمپاین سره سره د یووالي د پروګرامونو سره سره عملا وښایي چې حکومت ژمن دی. زه یوه خبره ورسره زیاتوم، دا به ناانصافي وي که ووایو چې د ډاکټر غني حکومت کې ځوانانو ته پاملرنه نه ده شوې. سره چې په بخښنې زه خپله د حکومت کارکوونکی نه یم، خو پاملرنه شوې ده. اما دا چې دا ځوانان راغله، ځوانان ادارې ځوانې شوي، خو اوس چې څه پکار دي، هغه دا پکار دي چې دغه ځوانان په کوم بنیاد راغله. یعنی یو راتلونکي دپاره یو فکر پکار دی چې هم اداره ځوانه شي، هم ځوان په وړتیا راشي. دا معنی نه لري چې یوازې ځوانان دې راوستل، خو په کومو اړیکو دې راوستل. نو اوس وخت چې دی د خلکو غوښتنه، عمومي غوښتنه همدا ده، او دې سره باور زیاتیږي. حکومت د کمپاین په ځای عملا خلکو ته ښایي چې مونږ هم ځوان راوستو، هغه هم وړ ځوان راوستو. یعنی دغه ځلم چې راوستي دغه ځوان دا وړتیا هم لري. نو ماته ښکاري اوس دغه دویم سټیپ وخت دی. دې کې هیڅ شک نشته چې ځوانان ادارو ته راغله، ادارې ډېرې ځوانې شوې، خو اوس دغه زما په نظر اوس دې وخت دی چې تر دې وروسته هم ځوانان راشي او هم د وړتیا په بنیاد نورم شفافیت باندې کار وشي او د په دې برخه کې ډېر پام وشي.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو له دې خبرو سره. د اونۍ د ځوان فکر د پروګرام پای ته راورسېدو. د خبرونې له میلمنو لیکوالې او ژورنالیست عابدې سپوږمۍ او ځوان څېړونکي ولی محمد کندیوال له ګډون نه په دې خبرونه کې ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، د ټلیفونونو لاره، د تماسونو لاره، د خپل پوښتنو او نظریاتو د څرګندونو لاره. د بلې خبرونه تر وړاندې کولو پورې د الله پامان.